آخسته.
د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د دی اخیرنۍ خبري غړې قربه موزه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په سوابې ضلع کې د پولیو پر یو ټیم د وسلوال برید او په خیبر جنسای کې د وسلوالو ډرو ترمنځ د نښتو په اړه معلومات درکو. دغه راز د افغانستان د دفاع وزیر او د پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو په اړه د چارو د کارپوهانو تبصرې دروړو. همداراز د پاکستان او افغانستان په اړه د نړیوالو رسنیو د مقالو تفصیل هم درته وړاندې کوو. خو له دې هر څه مخکې ورزو عبدالحی کاکړ ته چې مهم خبرونه ترنه وو.
سر ټکی چارواکی وایي د خیبر پښتونخوا په سوابي کې وسوالو د پولیو پرې وډله ډزې کړې او یو پولیس کوالې وژلې دي. د افغانستان ولسمشر خبرداري ورکړې چې د سولې د عالي شورا له لارې پرته د وسوالو مخالفینو سره له بلې حل لارې مذاکرات به دغه هیواد د درې ولسیزو پخواني حالت ته وګرځوي. د مصر د فوج مشر خبرداري ورکړې چې د هیواد اوسنی سیاسي بحران ریاست د نسکور کېدو پر لور وړلای شي. وسم تفصيل چارواکي وايي د خیبر پښتونخوا په سوابي کې وسلوالو د پولیو پر ټیم ډزې کړې او یو پولیسي وژلې دي. پېښنن په کالا کلی کې سوي ده. د سوابي ډیپټي کمشنر محمد شاه مشالېډو تویلي چې وسلوالو هغه وخت پولیس وژلې کله چې هغه د پولیو لټیم سره ملګری وو چې ماشومان ته د ویکسین ورکول لپاره دا وخت کور پر کور ګرځېدلې. محمد شاه زیاتوی چې دوی اوس یو نوی حکمت عملی جوړوي او کېدلی سي په دوه ورځو کې بیرته دغه مهم پایل کړي. تیر میاشتم د پولیو پر وډلو په ډزو کې په ټول پاکستان کې نه کسان وژل شوي چې لوجه مهم درول شوی وو. د خیبر ایجنسی چارواکی وایي چې نن سهار د خیبر په لیری پرته سیمه تیرا کمرخیل کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او کمرخیل امن لشکر ترمنځ په نښته کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي. په تیرا میدان او تیرا کوکی خیلو کې د تیر څو ورځو راهیسې د انصار الاسلام وسلوالې ډلې او تیری کې طالبان پاکستان ترمنځ هم خونړۍ نښتې روانې دي. په دې نښتو کې له دواړو غاړو څخه په لسکونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان چارواکو په خپلو کې د فوجي همکاریو او د بشپړ فوجي تعلقاتو پر موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. د پاکستان فوج د مطبوعاتو دفتر لخوا پروند جاري سپی خبر پاڼې تر مخه دا خبرې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي په مشرۍ افغان پلاوی چې د 15 ورځو په دوره تللی پروند د پاکستان له فوج د فوج له مشر جنرال اشفاق ورسکیانی سره په راولپنډي کې کړي. افغان پلاوی پرون په اسلام آباد کې ولسمشر آصف علي زرداری سره هم ملاقات کړي. ولسمشر زرداری په دغه موقع په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی خبرداري ورکړي چې د سولې د عالی شورا له لارې پرته له وسلوالو مخالفینو سره له بلې هرې لارې مذاکرات به دغه هیواد د درې ولسیزو پخواني حالت ته وګرځوي. ښاغلی کرزی نن په کابل کې د اوبو د منابعو په اړه یو ملي کانفرنس په وینا کې وویل دوی خبر دي چې ځینې بحرینیان ځینو ته دوکه ورکوي.
موږ خبر یو چې خارجان ځینو ته دا وعده ورکوي چراسی تاسو به طالبان سره علایحدہ شنو، تاسو د سولې د شورا له خوا طالبان سره مخ شنی، تاسو به علایحدہ شنو په مذاکرات کې طالبان سره، او تاسو به موږ شخصیتونه جوړ کو، بلکې دا فریب دی، دا د تجریف ته پاره دی او د افغانستان کې.
شاغلی کرزی زیاته کړه امریکا او لویدیزو او غونډي هیوادونو ته هم خبرداري ورکړي چې د افغانستان د سولې د پروسې په لاس کې اخیستلو هڅې دي نه کوي. د مصر د فوج مشر خبرداري ورکړي چې د هیواد اوسنۍ سیاسي بحران ریاست د نسکور کېدو پر لور وړلای شي. جنرال عبدالفتح السیسی چې د دفاع وزیر هم دی ویلي مصر چې لکم سیاسي او ټولنیزو چیلنجونو سره مخامخ دی هغه د ریاست امنیت او پیوسون ته ور وړاندې رښتینی خطر په ډاګه کوي. نوموړي دا خبره نن په فوجي اکیډمۍ کې د وینا پر وخت کړې ده چې د هیواد د فوج په رسمي فیسبوک هم لګول شوې ده. په مصر کې د څو ورځو د ناامنیو په دوران کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. د مصر اسلام فکره ولسمشر محمد مرسی له تشدد اغیزمنو د سویس کینال په درې شارونو کې تر یوې میاشتې پورې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. خو بیګا د شپې مظاهرچانو په پورت سعید، اسلامیه او سویس کې د کرفیو خلاف ورزی کړې او په قاهره کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې هم شوې دي. د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپرنسی انټرنیشنل وایي 80% د حکومتونو د دفاع په برخه کې د درغلي په مخنیوي کې پاتې راغلي چې د امنیتي ګواښونه او ځای کېدو ته لار نور هم پراخوي. د ریپورت په خبره په دې کې هغه چې کنټرول یې کمزوري دی، دوی په درېمه برخه تر ټولو زیاته وسله درآمدونکي او نیم یې د نړۍ هغه حکومتونه دي چې وسله برآمدوي. دوی اندازه لګوي چې هر کال لږ تر لږه 40 ارب ډالر کرپشن کېږي. نن جاري شوی رپورټ په 2 اتیا هیوادونو کې د کرپشن د خطر د زیاتېدو جاج اخلي. د دفاع په برخه کې چې په کومو هیوادونو کې د کرپشن خطر ډېر زیات دی په هغو کې افغانستان، ایران، عراق او ازبکستان شامل دي. د رپورټ په درجه بندۍ له مخې جرمني او آسترالیا په هغو هیوادونو کې دي چې د کرپشن پر ضد طریقه کار یې ډېر سخت دی. د فرانس فوج وایي د دې هیواد سرتیري پرون د مالی په شمال کې د ټمبکټو تاریخي سیمې ته د هوایي ډګر په خپل کنټرول کې اخیستو وروسته ننوتلي دي. د فرانس د فوج بیان تیری بورشاد د ګل پورز وویل په دغې سیمه کې له اسلامي سختریو سره نښته نه ده سوې او دوی او د مالي ځواکونو لا هم ټوله سیمه نیولې نه ده. په عین حال کې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي فرانسوي او د مالي ځواکونه به دا جګړه ګټي. فرانس اولاند وویل له سختریزو وسلوالو څخه د مالي د نورو سیمو د آزادولو لپاره به دا ګډ عملیات دوام ولري. خبرونه پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې تاسو د دغه ریپورتونو تفصیل اورئ. د خیبر پختونخوا په سوابه ضلع کې نن غرمه د پولیو پر یو ټیم وسلوال برید شوی دی. د ضلع ډیپټي کمشنر د دغه پیښې په اړه وایي د افغانستان او پاکستان حکومتونو د ترهګرۍ پر ضد ګډې مبارزې پر مخ بیولو پر موضوع خبرې کړې دي. دغه پرمختګ ته په پاکستان کې د چارو کارپوهان څنګه ګوري؟
دا احساس دوړ ملکونو خلک ټیم پیدا شوې دی، دا دولتونو ټیم پیدا شوې، دا پوزیشن اسټابلیشمنټ کې پیدا شوې. زما خیال دا دی چې دغه اعلامیه هم چې ترهګرۍ په ضد یو بل سره مرسته کوي دا ډېر اهم قدم دی.
د خیبر پختونخوا حکومت بیا له ټولو سیاسي ګوندونو غوښتي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ورسره ملګري شي. یو شمیر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. او دا هم د خبرونه اولنی رپورت. نن غرمه د خیبر پختونخوا د سوابې ضلع په پنجپیر یونین کونسل کې ناسرګند وسلوالو د پولیو په یو ټیم ډزې کړې دي چې لامل یې دغو کارکونکو د حفاظت لپاره لدوی سره ګمارل شوی د پولیسو یو سرتیری وژل شوی دی. په دغه اړه نور تفصیل له پیښورا د خالد خان په دې رپورت کې ورو.
دا سوابې ضلع ډیپټي کمشنر محمد شاه په وینا د نه پورز ناصرګند وسلوالو په پنجپیر یونین کونسل کې د پولیو په یو ټیم ډزې کړې دي چې پترس کې یو پولیس والا مړ دی. خو د پولیو ټیم زنانه کارکونکي په دغه ډزو کې محفوظ دي. دغه پیښه نن غرمه د پنجپیر یونین کونسل لری پرته بانډا کالا خورو کې مخې ته راغلې ده چې د هغې وروستو د ضلع انتظامی د پولیو مهم د څو ورځو لپاره ځنډولې دي. د سوابې ضلع ډیپټي کمشنر د دې پیښې په حق لا وایي
پنجپیر یونین کونسل دی. کی را ٹیمونه ګرځیدو زمونږ د نوې سټریټیجی کی هر ټیم سره مونږ یو پولیس والا کړی وی چونکی یو لږه موږ سره دونه نفرین نشته اویلیبل نه یو پولیس والا مونږ هر ټیم سره لګیلی دا یو ډیر داسې یو ریموټ داسې نه چې شاله ونې نه یو څو کورونه نه زیات کورونه نه دي دا هم څو راغلی دی او په پولیس والا باندې ډیر نږدې نه په سر نشته ویلري نو هغه مړ دی خو اوس مونږ لري نو اسپیکټم ګورو چې کېدی شي د سپاسر له هغه طرف نه مونږ ګورو خو بهر فلال خدای وي چې دا پولیس او ټیم زمونږ چې کوم پولیس او ټیم دی هغه محفوظ دی خو فلال مونږ دا سسپن کو چې ان اس دبليو نه ریدلی دي اوس مونږ نه ستدي جوړو چې اوس مونږ ان شاء الله دې ټیمانو سره سبا ورځ بیا شروع کوو او
دا وجل شوی پولیس سپاہی عصمت اللہ پہک لا ویل کیگی چاغا د ثواب اسیدن کے دویش کال عمر یا او سم دوڑان دے د پولیس محکمہ کے نوکر شیو دا چے د پولیو د ٹیم د غزنانہ کارکون کی پڈزو کی سنگا بچوی دی ڈی سی محمد شاہ وائی ثواب ضلع کے ناصرگند وسلوالو د یو کمیونٹی اسکول شپک خزینہ استاذانی او یو نارینه ټیکنیشن پرانا ورځ پډزو مړکړی او پتیخته کې بریالی شیو دا چې په ثواب ضلع کې د دغه پیخورستو خلکو کې څومره یره ترخه ده او د پولیو په کمپاین باندې څه اغیز پرېوته دي ځای خبریال مقدم خان وایي وسلوالو د دین اوړاندې د پښتونخوا په چار صدا نوخار او پیښور ضلعو کې د پولیو په ټیمونو ډزې کړې دي او هغوی ته مرګ جوبلې رسولې وه. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
بلې خواته اوریدونکو، د خیبر سرکاري چارواکي وایي نن سهار د دغه ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کمرخیل تختکی کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او کمرخیل امن لخکر ترمنځ په نښته کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یادې ایجنسۍ په تیرا میدان سیمه کې هم په دې وروستیو کې وسلوالې نښتې شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې نن سهار د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کمرخیلو تختکی کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او کمرخیلو امن سرشتې ترمنځ نښته شوې ده چې په نتیجه کې خواوشا 15 کسان وژل شوي دي. په دې سیمو کې د امن سرشتې جوړې شوې دي او د بیلابیلو وسلوالو ډلو پر ضد پکې مزاحمت کوي. او د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د تیرو 15 ورځو راهیسې تیرا میدان کې هم د حکومت پلو ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې دوام لري او اوس تیرا کوکی خیلو ته هم غځېدلې دي. د چارواکو د وینا تر مخې دواړو ډلو اوسه پورې یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او ګڼ شمېر پکې وژل شوي دي او یو شمېر ژوبل دي. او دغه ډلې په یو بل باندې سپکې او درنې وسلې کاروي او د یوې اندازې مطابق اوسه پورې پکې د څلور پیتونه پورته کسان وژل شوی دی. او په تیرا میدان کې دغه نخته د تیرې جمعې په ورځ هغه محل پیل شو چې کله تحریک طالبان پاکستان د انصار الاسلام ډلې په یو شمیر مورچو باندې بریدونه وکړل. د انصار الاسلام ډلې یو ویاند سادات اپریدی وای چې دوی په تیرا میدان کې امن قائم کړی دی او دلته د حکومت واکمنی نشي لنج کوي. امروزه ژوند پکې بحال دی، بازارونه او سکولونه پکې خلاص دي او دغه سیمه د کوم بل چا ولکې ته نه پرېږدي. بلخوا د خیبر ایجنسۍ په باړه تحصیل کې هم د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي چې دا مهال یې ډېری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو
حجرا په اتویش منټه کم دوه بجو ستونزه او سرکار په اوه منټه د پاسه دوه بجو د مشال ترنا لاندې په اتویش منټه کم درې بجو د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو د کرخې په غاړه په اتویش منټه کم پنځو بجو
اوریدونکو د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی په مشرۍ یو افغان پلاوی د پاکستان په پنځه ورځنی سفر دی. د ډلې له پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداري سربیره د دغه هیواد د پوز له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره په جلال جلال لیدنو کې د ترهګرۍ پر ضد د مرستو او د پلو دواړو خواو ته د امن ټینګولو په څیر پر موضوعاتو خبرې کړې دي. دا چې په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان دغه ملاقاتونو ته په کم نظر ګوري په اړه اورو له اسلام آباد د سراج زهیر دا رپورټ.
د پاکستان پوز د مطبوعاتي څنګه ISPR د خبر پاڼې تر مخه پینډي کې پوزي سر دفتر کې د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدی په مشرۍ کې د افغانستان نارغلي ډلې لیدا کاته وکړه چې پکې د افغانستان د پوز یو شمېر لړپوړي شامل وو. په دې موقع ملاقات کې د پاکستان افغانستان ترمنځ دفاعي مرستو زیاتولو او د پاکستان افغانستان پوز ترمنځ د غوره تربیتی تعلقاتو په اړه خبرې اترې وشوې. خبر پاڼې زیاتوي چې په دې مهال د پاکستان او افغانستان د پولو دواړو اړخونو ته د ترهګرۍ وزرولو لړکې د حفاظتي ګامونو او خفیا معلوماتو په حق له هم د خیالاتو بدلون وشو. د پاکستان سیاسي او دفاعي او د سیمه ییزو چارو تجزیه کاران دې ملاقاتونو ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې دې لړکې مشال ریډیو د سیمه ییزو او سیاسي چارو تجزیه کار خادم حسین نو پوښتل نو هغه وویل چې پاکستان او افغانستان ته اوس دا ادراک شوی دی چې منطقه کې د امن لپاره د دواړو ملکونو کردار ډیر لازمي دی.
افغانستان او پاکستان کې دنه د ترهګرۍ چې کومې جالي جوړې شوې دي چې کوم د پاکستان په ضد کرنا کله استعمالېږي او د افغانستان په ضد زیات د پاکستان استعمالېږي دا په کلار کلار د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت دی نتیجې تر رسی چې کوم عملیات د افغانستان په ضد د پاکستان نه کیږي همدغه عملیات د افغانستان خاورې نه پاکستان په ضد هم کېدې شي. نو چې 2014 کې چې کله د خلک لړ شي د نیټو او د امریکایي فوجونه نو بیا د سیمه ییز حواله باندې تعلقات مخکې تلې شي دا احساس دوړ ملکونو خلکو کې پیدا شوې ده د دولتونو کې پیدا شوې ده فوجي اسټابلیشمنت کې پیدا شوې زما خیال ده چې دا اعلامیه چې تر هغه راي په ضد یو بل سره مرسته کوي دا ډېر اهم قدم دی په دې غاړه.
د غرنګ د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته د دې ملاقاتونو او تک راتک په اړه صدا سي ویل
تر هغه چې یو خو بل خو اوړي راوړي او په یو بل باندې حمله کوي لکه څنګه چې تاسو سوال وکړ کو چې آیا د دې ستې دشته ده چې سیاسي سو تورم دوی وکړي او فوجي تورم وکړي حمله بند کړی شي یا په دواړو کې د اعتماد آغا پوخواله نه دی راغلی چې د هغه په زیر باندې دوی مضبوط ګامونه واخلي او د دې مخنیوي وکړي.
د ذکر ولته چې د پاکستان په 15 ورځنی دوره راغلی د افغانستان ډلې د پاکستان د صدر آصف علي زرداري سره هم لیدا کاته وکړه. دا د هم یادوي چې خپل دوره کې به ډلې د پاکستان د نور مختلفو سیاستوالو او حکومتي چارواکو سره هم لیدا کاته کوي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
او اوریدونکو په افغانستان کې د روغې جوړې پروسې د پرمخ بیولو لپاره د پاکستان او افغانستان چارواکي سلاشي او چې دروانې میاشتې په پای کې به په کابل کې د دواړو ملکونو د علماو یو غونډه جوړوي. دا چې تر اوسه دغه غونډه ولې ونه شوه د جواب لپاره یې اسلام آباد د احمد الله دا رپورټ ورو.
په افغانستان کې د سولې بهیر د پرمختګ لپاره د پاکستان او افغان دولت غوښتل چې د دواړو ملکونو د عالمانو په کچ یو غونډه وکړي شي چې دا شان د امن لپاره لارې ولټول شي. د لړ کې دواړو ملکونو په دې سلا شوی وو چې د رواني میاشتې تر اخیره به د عالمانو دا غونډه وکړي خو جنوري میاش هم په ختمېدو ده او تر اوسه د عالمانو غونډې لپاره زمينه برابر نه کړې شو. مشال ریډیو ته په پاکستان کې د افغانستان سفارتخانه او چارواکي وویل چې د ځینې وجوهاتو له وجې د عالمانو دا غونډه په روانه میاشت کې نکړې شو خو هیله دا چې ډیر زر به دا غونډه تر سره شي. نو موري اویل چې افغانستان کې د امن لپاره کوملاره ټاکلې شوې ده نو دا غونډه د هغې و برخه ده او دا به ضرور کیږي. کله چې مشال ریډیو د خبريال او افغان امور نظر لرونکو طاهر خان سره په دې حق له تماس ونیولو نو نو موري وایي
اسباب خود لیکيږي یو خدا چې کېږي چې پاکستان کې کم علما دا غوي په نظر کې و چې هغه د لاړ شي هغه دې ته اطمینان نو ورکړي او هغه انکار کړي چې هغه په دغه غډون کې نو هغه یو کیدی شي بل طالبان هم د کانفرنس خلاف ډیر یو سخت بیان ورکړو علماء ته هم ویلو چې هغه په دې کې ګډون نکي نو دا شخکار چې کیدی شي دغه اسباب وي چې دا کانفرنس زمیدرې دي او دا زمیدرې زم ما په نظر باندې د افغان حکومت کوم ګیلې وي کوم میګونه دغه لپاره یو لوی گزار ذکر دي چې افغان حکومت دا غواړي چې عالمان راجمع کی او هغه ځان لپاره د اړې حمایت ترلاسه کی.
یاد دی وی چې تیر کال د سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې د پاکستان په سفر راغلی یو پلاوی د پاکستانی چارواکو سره په ګډه دا فیصله کړې و چې دوه ملکونو عالمانو په کچبه غونډه کوي چې افغانستان کې امن پروسه مخ په وړاندې بوزي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صاف اوریدلی شي.
اوریدونکو، افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې جوړ شوی یو کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه به د هیواد د سولې د عالي شورا لخوا پر مخ وړل کیږي. نوموړي پر افغان سیاستوالو غږ کړی چې د هیواد د روغې جوړې لپاره باید یو موټی شي او د بهرنیو لمسونو ځانونه وژغوري. په دغه اړه تفصیل له کابل د حمیده عثمان په دې رپورټ کې.
ولسمشر احمد کرزی وایي چې د سولې خبرې باید د سولې د عالي شورا له لوري ترسره شي او د سولې د مذاکراتو په بهیر کې به هر راز متفرقات ناکامه پایلې ولري. حامد کرزی چې په کابل کې د افغانستان د اوبو د زیرمو د مدیریت او پراختیا په دریم ملي کانفرنس کې خبرې کولې، پر افغان سیاستوالو یې غږ وکړ چې سوله یوازې د افغانانو د یو موټی کېدو له لارې د پیاوړي افغانستان د جوړېدو سبب ګرځي، نو د بهرنیانو په لمسون د سولې لپاره متفرقات بند کړي.
طالبان هم او په داخل کې سیاسيون هم د افغانانو په توګه باید د دې خاورې د سولې او د یو قوي افغانستان لپاره کار وکړي. د هیڅ پردي په غوړو خبرو خطا نه وزي چې زه به تاسو شخصیت جوړم، زه به تاسو رهبر جوړم، زه به تاسو دار کوم. راز ته بیل په دې مذاکرات کې کښنه د طالب سره مش خبر یو چې خارجان زونه ته دا وعده ورکوي چې راځي تاسو به د طالبانو سره علایده کښینو، تاسو د سولې د شورا لخوا طالبان سره مخ شئ، تاسو به علایده کښینو په مذاکرات کې طالبانو سره، او تاسو به موږ شخصیتونه جوړ کړو. بلکې دا فریب دی، دا د تزیف لپاره دی او د افغانستان کېږي.
حامد کرزی ویل چې سیاستوالو د هیواد د تیرو لسو کلونو له حالاتو سخته ګټه واخیسته، ځکه چې دلته ولسواکي پلی شوه، ټاکنې وشوې، او هغه څه چې سیاسي غوښتنې وې هغه ترسره شوې. جمهور رئیس همدا غوښتنه له طالبانو هم وکړه او ویل چې د بهرنیانو په لمسون د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. جمهور رئیس ټینګار وکړ چې د سولې شورا د امن د مشورتي جرګې 1600 غړو د سلا مشورو پر اساس جوړه شوې شورا ده او د هر سیاسي لوري، تنظیم او ډلو غړي پکې شامل دي، نو د سولې په خبرو کې د افغانستان استازیتوب کولی شي او له هیڅ بل لارې به د سولې د راوستلو هرې هڅې اجازه ورنه کړي. حامد کرزی بهرانیان تورن کړ چې غواړي د سولې پروسه په خپل لاس کې واخلي او په دې سره له یو لوري غواړي سوله ټینګه کړي، خو له بل لوري په افغانستان کې د یو کمزوري نظام دراوستلو هڅې کوي. ولسمشر کرزی ویل چې امریکې ته یې په وروستیو خبرو کې یادونه کړې چې هیڅ یو بهرنی هیواد د سولې بهیر په لاس کې نه اخلي، او وی ویل چې دا بیان یوازې امریکې ته نه بلکې ټولو لویدیځوالو او ګاونډیو هیوادونو ته هم دی.
نو هر هغه کوشش چې د متفرقې پروسیا او خاط افغانستان بیاي هغه د افغانستان د سولې لپاره کوشش نه دی، بلکې د خارجانو د سیسه د یو کمزور افغانستان لپاره، او دا د سیسه شند ده. ول چې موږ په خبرو سوي په شي چې خبر سو پوه سو هغه شندو، او دا شند ده ول چې موږ په خبرو چې دا کوشش کیږي او دې کوشش ته اجازه نه ورکو.
ولسمشر په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې د افغانستان بیلابیلو سیاسي ډلو څو موده د مخه په پاریس او د دوه ورځو لپاره په غیر رسمي توګه په دوبۍ کې د نظریاتو او طرحو د تبادلې تر نامه لاندې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو په ګډون بې نتیجې غونډې وکړې. له بل لورې په دې وروستیو کې واشنگټن ته د جمهور رئیس د سفر پر مهال دواړو مشرانو په قطر کې له طالبانو سره د خبرو د دفتر پر پرانیستلو موافقه وکړه، خو افغان چارواکي وایي تر هغو به دغه دفتر فعالیت پیل نه کړي چې طالبان دوی سره د رسمي خبرو پیل اعلان نکړي.
د حمیده عثمان رپورت مو اوریدو. او هم یاد کانفرنس ته په وینا کې ولسمشر حامد کرزی وویل چې افغانستان باید له هغه بو نه پوره ګټه واخلي چې دا مهال له دې هیواد څخه گاونډي هیوادونو ته جریان لري. ولسمشر کرزی دغه را زیاته کړه چې د دې هواد په هر سیمه کې باید خلک له بو څخه د ګټې غستنې پر مهال ډېر احتیاط نه کار واخلي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په دې رپورت کې ورو.
ولسمشر کرزی پر هغو سندونو د بندونو پر جوړولو ټینګار وکړ چې دا مهال گاونډي هیوادونو په تیره ایران او پاکستان ته بهیږي. جمهور رئیس کرزی وویل چې په افغانستان کې د اوبو او د برېښنا د تولید د وړو او لویو بندونو جوړول اړین دي او دا د دې هیواد د ودې او پرمختګ لامل ګرځي. خاغلی کرزی د سه شنبه په ورځ د اوبو د تنظیم په دریم ملي کانفرنس کې څرګنده کړه چې افغانستان باید له خپلو اوبو څخه ډیره ګټه واخلي او ګاونډیو هیوادونو ته هغومره اوبو ورکړي چې هغوی حقدار دي.
د افغانستان ډیر اوبه همسایګانو ته ځي. همسایګان زموږ د اوبو څخه استفاده کوي. افغانستان ضرورت لري چې پر دغو اوبو باندې بندونه او د برق دستګاوي جوړ کړي. موږ به ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ همسایه چې څه د دوی حق دی هغه ورسي. زموږ همسایگان هم په دې باید پوه سي چې افغانستان هم د ترقی حق لري. افغانستان هم د ښه ژوندانه حق لري او دا حق افغانستان هرومرو غواړي.
ولسمشر کرزی وویل چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د واورې او باران کم اورښت په خپل سر د ژورو ساګانو ایستل او داسې نور په دې هیواد کې اوبو کمی کړي او دا د هغه په وینا یو جدي ستونزه ده. خاغلی کرزی له ټولو خلکو نه وغوښتل چې له اوبو څخه په ګټې اخیستنې کې احتیاط وکړي او د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي. په عین حال کې د اوبو او انرژۍ وزیر محمد اسماعیل وویل چې افغانستان په یو ډول د اوبو له کموالي سره مخامخ دی او کچېرې دې مسالې ته جدي پاملرنه ونه شي نو د ده په خبره ښایي چې په راتلونکي کې له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان شي.
افغانستان در معرض تغییرات جدی و رو به افزایش
افغانستان لمخ پر ډیر دونکو اقلیمی تغییرات سره مخامخ دي چې لعمل د تودوخه درجه لوړ سوی او د اورښت اندازه ډیر کم سوی ده. که وازه هم داس روان وي او په دې برخه کې جدي اقدامات ونه سي نو شایچ پراتونکو کې د خوراکي موادو له قحطی او د اوبو د کموالي له ورکه له نور ستونزو سره مخامخ شو
و سایر مشکلات ناشی از کمبود آب مواجه خواهیم بود.
محمد اسماعیل وویل چې د افغانستان په پنځو حوزو کې د اوبو د یو ډیر شلویو بندونو د جوړولو پلان شته او همدا اوس د په خبره د اوبو د زیرمه کولو پر سر باندې سلو وړو بندونو کار روان دی. د افغانستان ډیری اوبو د مهال ګاونډي هیوادونو په تیره ایران او پاکستان ته بهیږي. سره له دې چې له دې اوبو څخه پر ډیری ګټه اخیستنې ټینګار کیږي خو ویل کیږي چې په تیرو یو لسو کلونو کې په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي شوي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې ما وېڅ دا راکوینه لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم کولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
اوریدونکو په پیښور پریس کلب کې د خیبر پښتونخوا پر پخوانی مشر وزیر بشیر بلور شوی ځانمرګي برید کې لده سره وجل شوی د سیکرټری نور بابو د سلويختمه مراسم ولمانځل شول. په دغه اړه بدل شوی غونډه ته په وینا کې د صوبې د اطلاعات وزیر میافتخار حسین وویل چې عوامي نشتل ګوند د سیاست لپاره نه بلکې د خاورې د بقا لپاره جنگ کوي او دا چې په دغه مبارزه کې ورسره باید ټول سیاسي ګوندونه ملګري شي. تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورت کې.
په پیښور پریس کلب کې تیر مازیګر د بشیر احمد بلور سره په ځانمرګي برید کې د وجل شوي نور بابو سلويختمه اول منزلې شو چې پکې ګڼ شمېر د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو او د پښتونخوا حکومتي چارواکو ګډون وکړو. په دې مهال د غونډې ته په خپل وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین په ټولو سیاسي ګوندونو غږ وکړو چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ترګړۍ په اړه په ټول ګوندې غونډه کې دي ګډون وکړي.
مینت مو ورته کو زری مو ورته کو د خپل سیاست د پارانا د خپل الیکشن د پارانا د خپل پارټی د پارانا د کوم د مستقبل د خپل نومندو د بچو د
صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین هوډ څرګند کړو چې په یوه میاشت کې به دوی په دې نتیجه ورسي چې د وسلوالو سره مذاکرات پکار دي او که د هغوی په ضد عملیات. خو میا افتخار حسین وویل په دې لړ کې به پریکړه عوامي نیشنل ګوند نه بلکې مرکزي حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو سره په سلا مشوره کوي. او د وژل شوی بشیر احمد بلور مشر زوی د نور بابو د مړانی او تورزنی په اړه وویل،
چونکه بشیر خان زاد سره سکیورټی نه ګرځولو ما وطن دا خبرو کوم نور بابو حالات ټیک نه دي، تاسو سکیورټی غم کوي نو چې بشیر خان نه ګرځي تا غم کوه، مخکې به زم بیا بشیر خان دبا خودونه کې نقصان برسي او مغه شانته وشه چې هغه مخکې په خپل شهید شو ورغه نه پس بشیر خان ساور کو.
دی غونډې ته په خپل وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین یو ځل بیا وویل چې سرنګ دوی په پاکستان کې د امن لپاره مبارزه کوي، هم دغه رنګ به دوی په پاکستان کې د پیاوړي جمهوریت لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د غلام غوث لدی رپورت سره د خبرونې نیمایي ته رسیدو. له عبدالحی کاکړ بعد خبرونو لنډیز وور.
چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې وسلوالو د پولیو پر ټیم ډزې کړي او یو پولیسي وژلې دي. پېښنن په کالا کلي کې سوې ده. د سوابۍ ډیپټي کمشنر محمد شاه مچالیډو تول چې وسلوالو هغه وخت ډزې وکړې کله چې پولیو ټیم کور په کور ګرځېدلې. د خبر ایجنسی چارواکي وایي چې نن سهار د خیبر په لیرې پرته سیمه تیرا کمرخیل کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او کمرخیل امن لشکر ترمنځ نښته کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي. هلته په تیرا میدان او تیرا کوکې خیلو کې د انصار الاسلام او تحریک طالبان ترمنځ هم نښتی لا روانې دي. د پاکستان او افغانستان چارواکو په خپلو کې د فوجي همکاریو او د بشپړ فوجي تعلقاتو په موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. افغان پلاوی د دفاع وزیر بسم الله محمدی په مشر کې دا وخت پاکستان په سفر دی او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري سره هم ملاقات پروند کړی وو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي خبرداري ورکړي چې د سولې د عالي شورا له لارې پرته له وسلوالو مخالفینو سره له بلې هرې لارې مذاکرات به دغه هیواد د درې ولسیزو پخواني حالت ته وګرځوي. حامد کرزي نن په کابل کې د اوبو د منابعو په اړه یو ملي کانفرنس ته په وینا کې وویل، دوی خبر دي چې ځینې بهرنیان ځینې کسان د بیا پخلاینې په نامه باندې دوکه کوي. د مصر د فوج مشر خبرداري ورکړي چې د هیواد اوسنی سیاسي بحران هر ریاست د نسکلو کېدو په لور وړلای سي. جنرال عبدالفتح السیسی چې د دفاع وزیر هم دی ویلي، مصر چې له کوم سیاسي او ټولنیزو چیلنجونو سره مخامخ دی هغه د ریاست امنیت او پیوستون ته وړاندې رښتینی خطر په ډاګه کوي. د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل وایي اویا فیصده حکومتونه د دفاع په برخه کې د درغلي په مخنیوي کې پاتې راغلي.
د خبرونو لنډیز مو له عبدالحی کاکړ واورېدو. او اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی له سراج زهیر اورو.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستی دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د ملک په تاریخ کې کيو خوا په لومړي ځل د یو منتخب حکومت د سوري لاندې د ټول ټاکنو لپاره تیاری روان دي. نو بل پلو په ملک کې یو شمېر سیاسي، اقتصادي او سماجی مسلې هم رامنځته شوې دي او د دې سره سره آئینی بحران هم سر راپورته کړی دی. اداري وړاندې وایي چې په ښکاره خو داسې لیکي چې حکومت خپل آئینی موده پوره کوي او د جمهوریت بیړۍ خپل منزل اړخته روانه ده. خو که اصل کې وکتې شي نو د جمهوریت داویداران لګیا دي د خپل سیاسي ګټو لپاره په یو بل تورونه او په ټي وي پروګرامونو کې یو بل ته کنځل کوي. آیا دې ته جمهوریت وایي؟ ادارې زیاتوي چې حالانکه ولس ناست وي چې د خپل سیاستوالو او مشرانو نه به څخه خبره واوري. د ادارې په وینا چې داسې محسوسيږي چې د اسمبلیانو ماتول، د الیکشن کمیشن عدم تشکیل یا نوې تشکیل، د الیکشن کمیشن لخوا د نگران حکومت د تاریخ ټاکلو په شمول د نور سیاسي مسلو د فیصلو په اړه چې کوم بیانات او بیا د هغې جوابي بیانات را روان دي، نو دې صورتحال اولس یو په دوه کې حیران کړی دي. اداریا اخره کې لیکي چې ضرورت اوس د دې خبرې دی چې ټول سیاسي ګوندونه په یو بل تورونه پرېږدي او د راتلونکو ټول ټاکنو او د دې ملک د نورو مسلو د حل لپاره یو متفقه چارټر اعلان کړي چې له کبله یې اولس ته سکون ور ورسي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د هند وزیر خارجه سلمان خورشید ویلي دي چې هند لشکر طیبه او جماعت دعوه شان هندو دشمنه تنظیمونو ته پناه ورکول سره سره د پاکستان لخوا یو شمیر مشکلات سره مخ دی، خو جنگ کول په هیڅ صورت کې د دې مسلې حل نه دی. ادارې لیکي چې پاکستان د یوې اوږدې مودې راهیسې د هند حکمران په دې خبره د پوهولو کوشش کوي چې د طاقت د استعمال نه مسلې نه حل کیږي. ادارې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د ټولو لویه شخړه د کشمیر شخړه ده، او د دې شخړې د حل بغیر به د دواړو ملکونو ترمنځ د اوږدې مودې او د مستقل امن لپاره چې کم دوی په زړونو کې ارادي او ارمان لري هغه ممکن نه دی. نو پکار ده چې د هند حکمرانان د طاقت د استعمال په ځای د دې مسلې د حل لپاره کوټل ګامونه پورته کړي. ادارې اخیری کې لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ ټول شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې دی شي، نو پکار ده چې دواړه ګاونډي ملکونه دا مسلې حل کړي، نو دا شان به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته نوره وده ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات واسری جنرال لکی د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې خلک ته یو شمیر مشکلات سره مخامخ دي. په 2009 کال کې د جنوبی وزیرستان په کوټکی سیمه کې پاکستانی پوځ د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړ چې دغه سیمه او د جنوبی وزیرستان نورې برخې د القاعده شبکې او د نورو وسلوالو د کنټرول خلاص کړي. رسپانه لکی اوس په دغه سیمه کې پوځ خلکو ته بیرته د ستنېدلو په اړه وایي، خو زیاتره د جنوبی وزیرستان بې کوره شوي خلک داسې نظر لري. دوی په سیمو کې اوس هم حالات خراب دي او دوی نشي کولای بیرته ستانه شي. واسری جنرال لیکي د جنوبی وزیرستان په جنگ ځپلو سیمو کې مارکیټونه او دکانونه بند پراته دي او د یوې ویجاړې سیمې منظره ورکوي. اخوا پوځوای دوی ځکه هم ځای خلکو ته د بیرته ستنېدلو په اړه وایي چې د سره به وسلوال د سیمې نه اوزي. د امریکا د یوې څېړنیزې ادارې یو څېړونکی رضا نسیم جام وایي، خلک غواړي چې زر تر زره خپلو کلو ته ستانه شي، خو اوس هم دوی داسې فکر کوي دغه سیمه امنیت ته ژوند کول لپاره خوندي نه دی. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې باید ځمکني حقایق په نظر کې وساتل شي. په دغه هیواد کې اوس هم وسلوال په مهمو ودانو حمله کوي. په دې وخت کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې امریکا او ناتو هیوادونه په راروان وخت کې د راپېښو چیلنجونو لپاره منصوبه بندي وکړي، یو سیاسي حل یې راوباسي او د دغه هیواد سره د 2014 کال وروسته هم د خپلو مرستو ژمنتیا وکړي. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو په خلکو کې نه آرامي پیدا کړې، او نه یوازې په افغانستان بلکې د دغه ټولې سیمې د امنیت په اړه خلک اندېښنې لري. ورسپانه کې وسوال طالبانو یو ځل بیا د خپل توان زیاتولو لپاره هڅې پیل کړې دي. داسې رپورټونه هم دي چې جنگ سالاران بیا وسلې حاصلوي. په داسې حالاتو کې افغانان هم دا کوشش کوي د دغه هیواد اوزي او یا ترې خپله سرمایه وباسي. په 2012 کال کې 2000 افغانانو په نورو هیوادونو کې د پناه ستلو غوښتنې کړي، چې دا په نړۍ کې د یو هیواد د خلکو د وتلو تر ټولو زیات شمیره ده. د ورځپاڼې په خبره په داسې حالاتو کې د نړیوالو هیوادونو یوازې مواره ژمنتیا باید د دغه هیواد د خلکو سره وشي او د دغه ټولو مسلو سیاسي حل راوځي چې یو ځل بیا په دغه هیواد کې تاریخ سر دوباره نه کړل شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، د جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنس په خپل مقاله کې وایي چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر تر هغه بریدونو لپاره پر تورن کسانو مقدمه 13 ورځ د کوانتنامو په یو عدالت کې بیا پیل شوه. د دغه مقاله مهم ټکی له مجید بابر اورو.
جرمن خبری ایجنس ڈی پی اے په خپل یو مقاله کې لیکي چې په امریکا دننه د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه د ترهګریز بریدونو په پلان جوړولو تورن کسان پرون بیا هغه عدالت ته حاضر شول کوم چې په ګوانتانامو کیوبا کې جوړ دی. مقاله یاتوی چې 13 ورځ د دغو بریدونو مبینه ماستر ماین خالد شیخ محمد سره د نورو سلورو ملزمانو چې سپینې چوغې اغوستې وې عدالت کې موجود وو، کله چې قاضي پوزی کرنل جیمز پوهل تر یوې غنټې پورې د هغوی د دفاع وکیلانو سره په دغو 15 ملزمانو کې د دوو د قانوني وکیلانو د بدلون په اړه بحث وکړو. مقاله یاتوی چې اته سلويخت کلن خالد شیخ محمد چې کویت کې زیږیدلې او په امریکا کې د میکانیکل انجینیرینګ روزنه ترلاسه کړې، پټکې یې په سر کړې وو او خپل تر سینې پورې لوی ګیرې سر کړې وو، او بل ملزم ولید بن عطش هم په خپل تور سر پټکې په سر کړې وو. پوزی قاضي کرنل پوهل په تکراری توګه د ملزمانو نه بیا بیا پوښتنه وکړه چې آیا دوی د دفاع د وکیلانو په نوي انتظاماتو رضا دي او کنه، خو هغوی نیخ په نیغه د قاضي پوښتنو ته ځواب ورنکړو، بلکې د هغوی د انکار خبره ده وکیلان وکړه چې نه مونږ رضا نه یو. نو ځکه بیا پوزی قاضی په خپل حکم کې وویل چې ملزمانو د دې پخلی کولو نه انکار وکړو چې ګوندې دوی په دې اړه کومه لوسنامه کړې ده. مقاله زیاتوي چې روانه اونۍ کې د پیر ورځ د هغې څلورنۍ مقدمې ړومبۍ ورځ وه چې د دغو کسانو پر ضد د هغې ځانمرګي تختول شوو الوتکو په تور روانه ده چې پکې 3000 کسان وژل شوي وو. په دغه مقدمه کې دوی ته د مرګ سزا هم کېدای شي. مقاله زیاتوي چې په 2001 کال کې همدغسې یو پوزی عدالت کې خالد شیخ محمد د 2001 کال د 11 ستمبر د بریدونو ټوله ذمواري قبوله کړې وه او ویلي وو چې عدالت دې ورته د مرګ سزا ورکړي نو داسې به دې د شهید مرتبه عمومي. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې نیول شوی وو.
د ډی پی ای خبري ایجنسی د مقالې تفصیل مو د مجید بابر نه واورېدو. او په ایران کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو وړاندې پروانه میاشت کې دغه هیواد یو شمېر خبریالان د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي. د ایران د امنیتي ادارو کارکوونکو د خبریالانو پر کورونو او دفترونو چاپی وهلي او د دوی اسناد او سامانونه یې له ځان سره وړي دي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې جوړ کړی ریپورت له فرخنده وزیر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلیکی په ایران کې د راروان جون د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وړاندې یو شمېر جرنالستان نیول شوې دي او دغه لړۍ لاروانه ده. د تیرې توار د ورځې نه د شپږو خبری ادارو د یو درزن نه زیات خبریالان د دغه هیواد په مختلفو برخو کې نیول شوې دي. لیکواله ګلناز اسفندیاری وایي د راروان انتخاباتو وړاندې د میډیا اواز بندول داسې ښکاره کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر وخت خلک د حالاتو خبره وساتل شي او د ایران رژیم غواړي د خلکو د خوخي نه بلکې د خپل خوخي کار تر سره کړي. ایرانی چارواکي وایي دوی غواړي پاک او شفافه انتخابات تر سره کړي او چې په دغه دوران هیڅ بدنظمي مخترانه نشي. په 2009 کال کې کله چې ولسمشر احمدی نژاد په دویم ځل منتخب شو نو د تهران په شمول په یو شمېر ښارونو کې شخړې مخترغلي او سړونکو وایي اوس ته خبريالانو نیول کېدل د ښکارا کوي. حکومت غواړي هر څه د دوی د منسوبې مطابق ترسره شي. په تهران کې د مخالف ډلې یو فعال محمد نوریزاد مشال ریډیو ته وایي د خبریالانو نیول کېدل هغه ادارو او تدوی کارکونکو ته د ډکې ورکول دي چې په ایران کې د بدلون لپاره هڅې کوي. نوریزاد وایي
تنها فایده ای که داره همین موج ارعابی است که در این نشریات و در
مو د انتخاباتو اړخت روان یو او ځکه چارواکي د بدلون غوښتونکو مطبوعاتو خلاف د اقداماتو کولو ضرورت لري او داسې یوازې د ویرې او خبرداري ورکولو لپاره کیږي.
د ایران اسټابلیشمنت همیشه په دغه هیواد کې خبریالان په نخښه کړی دي او د حق خلکو د اواز د بندولو کوشش کړي چې غواړي په دغه هیواد کې د بدلون لپاره کار وکړي. د تیرې توار په ورځ یو شمېر خبریالان د هیواد په مختلفو برخو کې ونیول شول او امنیتي ادارې وایي دوی د حق خبریالانو نه د دوی د پیژنګلو اسناد او موبایل ټلیفون نه هم اخیستي دي. د دوی د دفترونو پلټنې کړي او هغه ټول ډاکومنټریز کیمرې او نور سامانونه هم نیولی دي او داسې ریپورټونه هم دي چې د ځینو خبریالانو د کورونو تلاشي اهم شوي دي. د فرانس د میډیا د سارنې یو اداره وایي په ایران کې د یو شمېر نورو خبریالانو د نیولو وارنټ هم جاری کړل شوی دی او په روانه میاشت کې د یو شمېر خبریالانو نه د هغوی د روانو انتخاباتو د کار په اړه پوښتنې روانې دي. اخوا د ایران د کلتور وزیر محمد حسینی نن ویلي د خبریالانو نیول کېدل د هغوی د کار له وجې نه دي شوي بلکې د دغه نورې امنیتي وجوهات دي. د خبریالانو یو اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ بیا وایي ایران په جهان کې د خبریالانو لپاره په دویم نمبر هغه هیواد دی چېرته چې تر ټولو زیات خبریالان په جیلونو کې اچول کیږي. په تیر کال کې 15 خبریالان د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي.
په ایران کې د دغه هیواد د خبریالانو د نیول کېدو په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورت مو د فرخنده وزیر نه واورېدو. او واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼه په مقاله کې راغلی د پاکستان سپریم کورټ ته شاوخوا یو کال وړاندې و کسان په سټریچرونو یوړل شول. د دې کسانو په اړه د سپریم کورټ چیف جسټس د هیواد د استخباراتي ادارو وپوښتل چې دغه کسان ولې بغیر له ثبوتونو د ترهګرۍ په تور بندي او څنګه د دوی څلور ملګري په مرموزه توګه ووژل شول. دغه پوښتنې او د مقالې نور تفصیل له اسرار عالم ممند اورو.
د واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې شاوخوا یو کال وړاندې اووه کسان چې ډېر زیات کمزوري وو سپریم کورټ ته په سټریچر راوړل شو. د دې کسانو په اړه د سپریم کورټ چیف جسټس د هیواد استخباراتي ادارو څخه یو څو پوښتنې وکړې. لومبئی دا چې دا کسان ولی بغیر له ثبوتونو د ترګری په تور نیول شوی، دویمه دا چې ولی د دې کسانو څلور ملګری په خفیه توګه وژل شو، او اخري پوښتنه دا چې د دې هر څه ذمہوار څوک دی. د سپریم کورٹ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری په دې وروستیو کې د یاد کسانو د کیس اوریدنې په موقع له پاکستانی پوځ سره ځینې اختلاف رامنځته شو. که څه هم اوریدنه د اوه کسانو د کیس په اړه وه، خو چودھری پکې د نورو هغه کسانو ذکر هم وکړو چې له ثبوتونو بغیر د پاکستان د استخباراتي ادارو په تحویل کې دي. همدارنګه د پاکستان حکومت هم تیره اونۍ دا خبره په ډاګه کړه چې دوی له افغان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمو کې اوه سوه دغه رنګ مشکوک کسان په کیمپونو کې نظربند کړي دي. سپریم کورټ ته په سرچر د راوړل شوو اوه کسانو کیس د 2008 کال د نومبر په میاشت کې د ISI پر بس د هغه ځنمرګي برید پورې اړه لري چې پکې یو شمېر د استخباراتي ادارې چارواکي وژل شوي وو. د دې برید په تورو 11 کسان نیول شوي وو. خورترګری عزت عدالت دغه کسان د ثبوتونو د نشټوالي له کبله خوشی کړل، خو له خوشی کېدو وروسته دغه کسان لا درک شو. شکیږي چې دغه کسان ISI د راولپنډۍ د اډیالا جیل مخې پورته کړي. د پاکستان د ارمی اکټ لمخې په دغه کسانو مقدمه چلول کېده. د دې اکټ لمخې د پاکستان استخباراتي اداره کولی شي چې د کوم کسانو په اړه ثبوتونه له ځنډ سره مخامخ وي هغه په خپل قید کې ساتلی شي. په دغه 11 کسانو کې څلور مړه شو. د بشری حقوقو کارکونکي او د مرشو کسانو خپلوان وای دوی پوخ یقین لري چې په دغه کسانو با سخت تشدد شوی وي، د لوګي او نه علاج له وجې به مړ شوی وي. د تیر کال د فروری په میاشت کې باقی پاتې اووه ژوندي کسان چې کله عدالت ته په سټریچر راوړل شو نو خلک ډیر زیات حیران شو، ځکه چې دغه کسان ډیر کمزوري او بیمار وو. پروسته اوریدنه کې د سپریم کورټ چیف جسټس د پاکستان له استخباراتي ادارو غوښتنه وکړه چې د دې کسانو په اړه ثبوتونه راوړي. خدای ایسای یو څارنوال راجا ارشاد ویل که څه هم د ایسای په تحویل کې دغه کسان خطرناک دي، خو په اوس تر دې دمه داسې ثبوتونه نه لري چې دوی ته پرې سزا ورکړل شي.
اسرار عالم ممند اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانې د کوهستان ویډیو کیس په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلی د دې کیس په لړ کې باید پوره پوره انصاف وشي، ځکه چې د ناانصافۍ په صورت کې د ټولنې وګړي د سخت دریزو د لا ډېرو ظلمونو ښکار کېدای شي. د مقالې مهم ټکی ملیحه امیرزاده راوروي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه کې لیکوال ډاکټر فرزانه باری د کوهستان ویډیو کیس په حواله لیکي، د پاکستان ریاست د ولس په وړاندې ذمہواري نه پوره کولو لپاره تر سخت تنقید لاندې دي او دا سمه هم ده. په ورسپاڼه کې لیکل شوی تیر کال په میډیا کې د کوهستان ویډیو خپرېدل د دې یو مثال دی. په دغه ویډیو کې ښودل شوی څلورو ښځو او دوه سړو ته د پړکې او ګډا لپاره ځایي جرګې د مرګ سزا اورولې وه. د دغه څلورو ښځو د وژنې په هکله د میډیا رپورټ ټول کام ولرزولو او چیف جسټس د کیس سوموټو نوټس واخیستلو. د خیبر پښتونخوا انتظامیه د کیس په لړ کې دوه مشینونه ولېږل چې د ښځو په هکله معلومات واخلي آیا ژوندی دی او که نه. لیکواله چې په دې مشینونو کې یې برخه اخیستې وه لیکي چې پکې د مدني ټولنې استازي شامل وو. په دې کې یو مشن په ویډیو کې ښودل شوی یوې ښځې سره ملاقات وکړ او دویم مشن د دوو نورو ښځو سره ولیدل. د لیکوالې په خبره سپریم کورټ ته یې خپل دوه وړاندیزونه ورکړل. یوه دا چې د ښځو د شناخت په هکله د ماهرینو سلا واخیستل شي او د دوی تازه تصویرونه دې د ویډیو سره پرتله کړي. په مقاله کې لیکل شوی د هغه دوه ښځو چې د شناخت په اړه لیکوالې ته شک وو په لړ کې سپریم کورټ ته تجویز ورکړ چې د نادره ندی د دوی د شناخت په باب مرسته واخلي. د لیکوالې په خبره د دغو جینکو او لکانو د امنیت په اړه اندېښنې څرګندولو سره سپریم کورټ ته وړاندیز ورکړ چې باید دغه جینکې د سیمې نه لرې کړل شي او د دوی سره الکانو او د هغوی کورنۍ ته هم تحفظ ورکړل شي. لیکواله زیاتوي داسې ښکاري چې کله دا معلومه شوه چې دغه ښځې ژوندۍ دي نو په دې معامله کې د حکومت دلچسپي ختمه شوه. په 3 جنوري میډیا د آزاد خیلو قبیلې لخوا د دغه هلکانو د دریو وروڼو د وژنې رپورټ ورکړ. په مقاله کې لیکل شوي که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت او د اطلاعاتو وزیر دا ګارنټي ورکړه چې د دغه کسانو ژوند به خوندي وي، بیا هم دغه پیښه مخې ته راغله. لیکوال دا د خپګان یوه خبره بولي چې د معصومو کسانو وژنې باندې ولس هیڅونه ویل. لیکواله د دغه کسانو د ژوند حفاظت کې ناکامۍ لپاره د خیبر پښتونخوا په حکومت نیوکې کوي او زیاتوي باید د کوهستان ویډیو کیس کې پوره پوره انصاف وکړل شي، ځکه چې په دې کیس کې ناکامي د دې سبب جوړېدای شي چې ټولنې د دودونو په نوم انسانانو وژني. په مقاله کې لیکل شوی سپریم کورټ باید د دې کیس سخت نوټیس واخلي، ځکه چې دا یوازې د وژنې سره تړاو نه لري بلکې د دې سره کلتور او روایت هم تړلی دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
اوریدونکو په پاکستان کې د نوو صوبو د جوړولو لپاره پارلماني کمیټه د هغه وړاندیز منظوري ورکړې ده چې په پنجاب کې د بهاولپور جنوبی پنجاب په نامه بل صوبه جوړ کړل شي. پښتنه دا ده چې آیا د دې صوبې د جوړېدو تر کومه حد امکان شته او که نوې صوبې جوړېږي نو به پر پاکستان اغیز څه وي؟ یو بل پښتنه دا هم ده چې په پنجاب کې نوې صوبه جوړه شي نو د دې بعد د پاکستان په نورو برخو کې د جدا صوبو لپاره پر روانو تحریکونو څه اغیز پریوزي؟ زمونږ همکار بوریوال کاکړ د دې پښتنو لپاره د جواب لټولو هڅه کړې ده. راځي چې دا رپورټ یې واورو.
په پاکستان کې د نوو صوبو جوړولو لپاره تر ټولو مهم دا ګڼل کېږي چې لومړی یې ویشل کېدونکې صوبه او بیا د پاکستان پارلمان په درو کې دوه برخې اکثریت منظوري ورکړي. د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وایي یو خو له پیپلز پارټي سره دومره اکثریت نشته چې د پنجاب له صوبایي اسمبلی او بیا له قومي اسمبلی څخه د نوې صوبې قرارداد منظور کړي. بل خبره دا ده چې د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډله به دا ونه غواړي چې د پیپلز ګوند ختمیدونکي حکومت دی د نوې صوبې په جوړولو ځانته نوم وګټي. د سیاسي چارو بل کارپوه خادم حسین وای د پنجاب د ویشلو به دوی مهم ګټوي، یو انتظامی او بل د نورو صوبو د دې اوږدمهاله شکایت لپاره چې ګواکې ولې په پارلمان کې د پنجاب اکثریت دی.
یو ګټه خو د انتظام د خکول د پاره چې څنګه خلکو ته د ریاستی ادارې نږدې موجود وي، د هغې رسایی دي ورته وي او ریاستی ادارو د حکمرانی نظام کې چې کومه برخه ده هغه په ښه طریقه ادا کړی شي، یو خو دا ډېره اهمه ګټه. دویم اهمه ګټه دا ده خصوصا د پنجاب د تقسیمولو په حواله، د پنجاب صوبې یو سل څلور اتیا سیټونه جوړېږي فلحال موجود پارلمان کې، د نورو صوبو سیټونه چې راجمع کړي ټول درې واړه، نو هغه د پنجاب د صوبې د سیټونو ته نه رسي. د دې مطلب دا دی چې پنجاب نه چې کومه نمائندګي راځي هغه د پاکستان 25% جوړیږي.
په پاکستان کې د نوو صوبو غوښتنې لالسی زوره سي روانې دي. په دې کې یو د محمود خان څخزي په مشرۍ کې د پښتونخوا ملي او میګوند هغه غوښتنه هم د پام وړ ده چې وایي د بلوچستان پښتون میشتې سیمې دي د نوې صوبې په توګه د جنوبي پښتونخوا په نامه ونمول سي. له خادم حسین څخه مې وپوښتل چې د پښتونخوا ملي او میګوند دا غوښتنه تر کومه حده سمه ده، نو هغه وویل
بالکل د انتظام په حواله مدلل سوال دی، د تاریخي او کلتوري حواله باندې مدلل سوال دی او د وسایلو د تقسیم په حواله باندې مدلل سوال دی. خو د پنجاب هغه عیسا چې کوم د پاکستانی اسټابلیشمنت کې ډېر لوی کردار لري یا اثر پې لري هغه د بلوچستان په حواله دغه سوال وجهتولو ته جوړ نه دي، او د هغې وجوهات ډېر کېدای شي. یو وجه خو هغې دا وي چې دغه که صوبه جوړه شي نو د هغې داخل چې شاید چې د بلوچو اکثریت به بیا د هغه نېشنلزم غاړې ته لاړه شي کوم چې د پاکستان نه د بیلېدو هڅې کوي.
د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وای پاکستان چې اوس مهال په کوم ستونزو کې راګیر دی هغه د نوو صوبو په جوړولو نه هواریږي.
صوبے بنانے کے لیے آپ کو اس کے اقتصادی پہلو پہ بھی غور کرنا پڑتا ہے.
صوبو دا جوڑولو لپارا بات دا ہوئی پر اقتصادی اڑخونو ہم فکر کوی. دا پاکستان چے اسنی کو مشکلات دی ہغه دا صوبو پ زیاتولو او کمولو نہ ہواریگی. دا پاکستان تر ٹولو لوی استون زدا دا چے اقتصاد یہ دومر کمزور دے چے پر بہرنے عمرستو تا کیا کوی. بل دا چے دا اقتصاد دا خکولو لپارا چے دا قوت کوما کمی دا ہغه دا صوبو پ زیاتولو نہ ہواریگی. او درې ماتره غری ده نو تر څو چې دا درې ستونزې نوی هواری شوی که په پاکستان کې 50 صوبې جوړ کړل شي هم ستونزې نه هواریږي.
پاکستان میں 50 صوبې بنا دیجیے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے.
حسن عسکری دا هم ویل چې کچیری په پنجاب کې نوې صوبه جوړه سوه نو له دې سره به د جنوبی پښتونخوا په ګډون په ملک کې د نورو صوبو غوښتنې هم سر راپورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د سپینوام او شیوا تحصیلونو اوسیدونکي وایي سړکونه د پرله پسې څو ورځو لپاره تړل شوي. خو د دوی دغه ستونزې په اړه د مشال ریډیو د رپورټ تر خپرېدو وروسته ځایي انتظامی د مشرانو جرګه وبلله او ټول سړکونه او بندیان یې آزاد کړل شول. په عین حال کې د انتظامی چارواکو هم د مشال ریډیو د کار ستاینه کړې ده. په دغه تفصیل له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا او تحصیل سپینوام خلق وای د سو ورځونی امنیتی سرتیرو ټل میرعلی سړک بند کړی و چې د یو شمیر کلیو رابطې د ټل او میرعلی بازارونو سره شلیدلی وې او د ډیرو ستونزو سره مخ شوي ول. خو د دوی په وینا مشال ریډیو د راپور وروسته پولیټیکل انتظامیې د سیمې مشرانو جرګه راوبالله او تیره ورځ یې دغه ټولې لارې نیولې شوي بندیان او ګاډیان آزاد کړل. یوسف هارون وایي د دوه تحصیلونو سړکونه بند ول. خو د مشال ریډیو راپور وروسته د انتظامیې لاړخه دغه ستونزه ته پاملرنه وشوه.
22 تاریخ ده چې سپینوام کېتو بریج چیک پوسټ او شوه چیک پوسټ د سکیورټي فورسز لخوا تړلی شوي. یو شمېر کلي خلک اوته ډېر زیات مشکلات ویولي چې دغه خلک د ټل او د میرعلی بازارونو نه بالکل رابطې کټ شوي وي. خو چې کله نه مشال ریډیو رپورټ یې وکړ نو هغه رپورټ ډېر زیات ګټور ثابت شو. موږ ډېر زیات شکریا ادا کوو د مشال ریډیو ولې چې هغه چېرته هم ستونزې وي نو هلته مشال خبریالان هغې باندې رپورټونه جوړوي او په دې وجه باندې دغه ستونزه حل شوه.
د تحصیل سپینوام د تاخیل کلي اوسېدونکي لیاقت خان وایي مشال ریډیو همیشه د پښتنو او قبایلي سیمو ستونزو ته پاملرنه کړې ده.
د ورځې د میز د روډ مسله په کوم طرز باندې مشال ریډیو پیش کړله کوي ورې شکریا وکړي د میشیا جدا کمه وي ځکه چې هغه د واړې ماشومانو او د زنانه چې کومې مسلې وې لیارې باندې وې هغه مسله د میز حل شوه. نو مشال ریډیو ته آئنده لپاره مې دا ریکوېسټ کړې چې خاص کر د قبایلي په مسله باندې زیاده توجه ورکړي. مشال ریډیو
د یاد شوی سیمې یو مشر په دې اړه مشال ریډیو ته داسې نظر څرګندوي.
زه ملک شردراز خبرې کوم. پرون چې تاسو ریډیو کې ما ورغلم هغه په واجه باندې جرګه وکړه د دوه سره کډلونو یې ستر کړلو بس ډېر په رامن مزدور جرګه ټول مشرون وي پسې د تاخیل ولا سمیرې ولا میراله ولا سیپلی وي میامي کابل خیل وي پسې خو لکه که دې نه غوښتې دا تاسو ریډیو چې ووله بیا مې په سابو ته ووښت چکیم بندیون وی آیا زنر تا خلوص کرل یاری خلوص کرل روڑی خلوص کرل مطریر تا خلوص کرل دی مشال ریڈیو دیر سکو یادا گاوی که دا غاس پرگرامیا دی جوڑاوی کوئی بلکل زمین مسئلی چو خدای کو زرزر حال کیجی تا زمین تا مسئلی کیجی میز مسئلی میز تا سوکاشی دیره.
د تحصیل میرعلی او شوا پولیټیکل تحصیلدار فضل ودود وایي څومره چې دوی اوري مشال ریډیو تل هڅه کوي چې یو اړخیز راپور وړاندې نه کړي او تل متوازن راپورونه پیش کوي.
د ون وینګ سره او د ډیپټي کمانډر چې کوم راغلی وو نو په هغې کې مونږ د مشرانو په دغه باندې د دوی سره یوه جرګه وکړه او د هغه مذاکراتو په نتیجه کې روډم خلاص شو او چې کوم بندیان وو هغه هم پکې خلاص شو. د مشال ریډیو په حقله خو به زه دا وایم چې لکه دا کوم رول دی که نه چې ون سایډډ ویو چې کوم هغه هغه نه پیش کوي په کار دا ده چې لکه ټو سایډډ ویو چې کوم ده لکه څنګه چې مشال کوشش کوي او هغه د انتظامیې او د جنرل پبلک او د سیکورټي فورسز هغه ویو چې کوم ده هغه پیش کوي نو لکه دا یو بیلنسډ اوپینین دی.
د سیمې خلکو دا هم وایي چې د مشال ریډیو ترڅنګ ټولې رسنۍ د جنگ ځپلې قبایلي سیمو ستونزو ته توجه وکړي او د دوی ستونزې د چارواکو د نوټس لاندې راولي ځکه چې د دوی په وینا ډېرې داسې ستونزې دي چې د دنیا د نظره پټې دي او دوی ورسره مخامخ شوي دي.
تاسو ستونزې
ورته کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې اخیرنیو شیبو ته رسیدلیو. له عبدالحی کاکړ به د خبرونو لنډیز واورو.
چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې وسلوالو د پولیو پر ټیم ډزې کړي او یو پولیسي وژلی دی. پېښنن په کالا کلي کې سوې ده. د سوابۍ ډیپټي کمشنر محمد شاه مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو هغه وخت پولیس ووژلی کله چې دی د پولیو له ټیم سره وو او هغه کور په کور ګرځیدل. د خیبر ایجنسی چارواکی وایي چې نن سهار د خیبر په لیرې پرته سیمه تیرا کمرخیل کې د لشکر اسلام او کمرخیل امن لشکر ترمنځ په نښته کې 15 کسان وژل شوي او هلته په تیرا میدان او تیرا خیل کې د تیر څو ورځو راهیسې د انصار اسلام او تیرې کې طالبان ترمنځ نښتې روانې دي. د پاکستان او افغانستان چارواکو په خپلو کې د پوځي همکاریو او د بشپړ پوځي تعلقاتو پر موضوعاتو خبرې اترې کړې. د پاکستان فوج د مطبوعاتو دفتر لخوا پرون د جاري سوي خبر پاڼې تر مخې د خبرې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي پرون د پاکستان د فوج مشر جنرال پرویز کیانی سره د راولپنډي کې د لیدو په وخت کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي خبرداري ورکړي چې د سولې د عالي شورا له لارې پرته له وسوالو مخالفینو سره له بلې هرې لارې مذاکرات به د هیواد د درې لسیزو پخوانی حالت ته وګرځوي. ښاغلي کرزي نن په کابل کې د اوبو د منابعو په اړه یوې ملي کانفرنس ته په وینا کې وویل دوی خبر دی چې ځینې بهرنیان ځینو کسانو ته د بیا پخلاینې په نوم دوکه ورکوي. د مصر د فوج مشر خبرداري ورکړي چې د هیواد د اوسني سیاسي بحران ریاست د نسکور کېدو په لور وړي دی او د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپرنسي انټرنیشنل وای او بیا فیصد د حکومتونه د دفاع په برخه کې د درغلي په مختلفو کې پاتې راغلي چې دا امنیتي ګواښونه او ځای کېدو ته لاره نور هم پراخوي.
د خبرونو لنډیز مو اوریدو چې ورسره سم اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې. تاسو په هم دغه سپو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري او ما هارون بچا عبدالحی کاکړ او زمون تخنیکی همکار جانتن ته اجازه ترا کوي. د الله پامه.